د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارد ډالر کم دي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیتي ادارې لخوا نیول شوي وو.
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبري کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. متاسبی اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي. په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 الی تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد بیداته کوو ګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایزه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دا ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي.
بلې استاد، که درته وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړې هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپو ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمن چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم. زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبر ورته کوم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې. دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
وګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حصار خوندي دی. ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا ته نفوس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان کادر، تحصیل یافته کادر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم. دې حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې دی چې کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي، امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سي؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. که د نږدې هیوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړي. وجل شي ویال ته د کور وسایلات وجل شي ولې د نو پټولنه کې متاسفانه یو تن هدانه چې حکومت دې ورکړي د حکومت ترڅنګ د ټولنه د نور بایسوس خلک باید په دې فکر کې ووسی چې د استاد پتوګه یو څوک چې دغه پېشه انتخابوي هغه باید حمایت کړي ترڅو وکولای شي ځوان نسل په خطو دغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لاټه کې چې استاد څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولس بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دې ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سره عملي کړه.
بله، د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې وم نه لري داسې استادان لرو چې هغوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی. استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یوه پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یوه پوهنتون په ځای په پنځه پوهنتونونو کې استاد یم. د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هیڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامي اصولو له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو دپاره کوشش خو تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په دې رفع کړلی شي. نو دې ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت په لوجه ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ ووایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دي، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیري وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت به ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل اغم اولادونه لري، او د بلې خوا د نوی نسل د شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیز د بګا ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل مو باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته، خپل نجونو ته او کورنیو ته وینې؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغام لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي هغه ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې همسنفیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پر سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یوه استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې، قشر کې، په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو دمو په ټولنه د خځو د تعلیم باندې منفي اغیزه کوي. ولې نه په دې خطو کې پلورونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت خشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې دمو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکله کسره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پیدا سی او ډاکټرانو او ته اجازه ورکړل سی متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته د تعلیم پراته وو، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سی. دا د چا شپږ ورو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا پنځوس، چا ته سی یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي عمل د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو د پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نش نشر کی.
السلام علیکم. زه په کرمان وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره. د ازادۍ راډیو نه چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. کینډا وی ډېرې ستونزې سره میر مخامخ وي. پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم، پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی وو. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چزت سر پخلایو فجے فجے خبرے غزل خالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزت سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آیو ما خوب لیتا پخارو لما سخ کتابی وکواڑ غزل ولما سخ کتابی وکواڑ غزل لتا سرمینا وی دگل سات و تماشایو لتا سرمینا وی دگل سات و تماشایو پشے پشے خبرے دزڑا حالیو پلو آیو ماسو لیتا پخار سے برات لبرایا پتارونو لندی کشیو مطرے برات لبرایا پتارونو لندی کشیو پپم پسیر جاروزی مجھے محو پنوائیو پپم پسیر جاروزی مجھے محو پنوائیو پسے پسے خبرے نظر حالیو بلوائیو مافو لیت پختائیو تکل وڑ خو پیلرے زواڑ کامرانی تکل وڑ خو پیلرے زواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمن دوست شاپ شایو شادی تم خامخیو کمن دوست شاپ شایو پڑے پڑے خبرے نظر حالیو پلوائیو ماخو لیتا پفتارو چیزت سر پخلائیو پڑے پڑے خبرے نظر حالیو پلوائیو ماخو لیتا پفتارو ناگاہ لدے خوب دسار پواتر رشومو ناگاہ لدے خوب دسار پواتر رشومو نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشت یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو
Oh,